سیری
د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلې خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره
د بخون کې خدای په سپیشلی نامه د سپوږمۍ رادیو درن اوریدونکو د سیرې خبرونه مینوالو سلامونه مې ومنئ. خوشاله يم چې د سیرې لایو بل خبرونه سره ساز په چوپړ کې په دې خبرونه کې موږ د نړۍ سیمه او هیواد په کچه د مشهورو سیرو ژوند ته کتنه کوو او په اړه لاندې معلومات درکوو. په نننۍ خبرونه کې مو هم د نړۍ په کچه د یو مشهور لیکوال ژوند فعالیتونو او لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. دا چې دا که څوک دی د سیرې په نننۍ خبرونه کې اورو درنو ورېدونکو په تیرو خپرونه کې مو هم د نوبل ګڼ ګټونکي درته معرفي کړې دي. په نننۍ خپرونه کې هم د نوبل جایزې یو بل ګټونکي لیکوال درته معرفي کوو. دا کس فرانسوي لیکوال دی، په فرانسه او نړۍ کې خورا مشهور دی. که له نامه سره آشنا وي، ژان ماري ګوسا او لوک لیزیو نومیږي. په نننۍ خپرونه کې د همدې شخصیت پر ژوند او ادبي لاسته راوړنو خبرې کوو. ژان ماري ګوسا او لوک لیزیو مشهور فرانسوي لیکوال دی چې په 2008 زیږدیز کال کې د نوبل جایزه ګټلې ده. هغه د غوره لیکنو، کیسو او ناولونو د لیکلو له امله مشهور دی. له تنکۍ ځوانۍ یې لیکوالي پیل کړه او د درویشت کلونو و چې خپل لومړنی ناول یې خپور کړ. په همدې کال کې ناول دومره له تاوده هرکلي سره مخ شو چې د پریکس ریندوت جایزه یې وګټله. ژان ماري په 1940 زیږدیز کال کې د فرانسې په جنوب کې په یوه بندري ښار نایس کې زیږېدلی دی. خو لیکنې او ادبي پنځونې له دې ښار او فرانسې وتلې او په ټوله نړۍ کې مشهورې دي. ژان ماري په 1940 زیږدیز کال کې د فرانسې په جنوبي ښار نایس کې زیږېدلی. کورنۍ یې په 13مه پیړۍ کې له موریس جزیرې دې سیمې ته کډه شوې ده. لومړنۍ زده کړې یې په همدې ښار کې وکړې، بیا یې همدلته پوهنتون هم ولوست. په 1963 زیږدیز کال کې لا د درویشتو کالو وه چې خپل لومړنی ناول یې خپور کړ. په همدې کال یې دغه کتاب مشهوره ادبي جایزه هم وګټله. ناول یې د نقادانو او لوستونکو له خورا تاوده هرکلي سره مخ شو او ده ته یې د لا ډیرو لیکلو او خپرولو زمینه برابره کړه.
پلار یې انګلیس او مور یې فرانسوي وه. ویل کېږي چې د ژوند لومړي کلونه یې په انګلستان کې تیر شوي دي. غوښتل یې په انګلیسي ژبه لیکل تجربه کړي، خو په تنکۍ ځوانۍ کې خپل لومړنی اثر په فرانسوي ژبه خپور کړ. دای وای فرانسوي ژبې دا مرسته ورسره وکړه چې پخوانی فرهنګ ولولي، له لرغوني فرهنګ سره آشنا شي او له خپل فرانسوي فرهنګ سره ځان ورته تر نورو یو څه بیل ښکاره شي. وروسته ډیر سفرونه ټولنې ته د ده لیدلوره یو نور موارد د دې سبب شول چې له فرانسې یو څه واټن پیدا کړي. مدیترانۍ هویت یې ځان ته خپل کړ، خو وروسته وروسته له صنعتي ټولنې او له نړۍ د ده کرکه د دې سبب شوه چې مدیترانۍ هویت یې هم کمرنګه شي. هغه له صنعت او ظالمانه صنعتي پرمختګه کرکه لري او هغه د بشریت لپاره د ستونزو زیږوونکی بولي. دی په خپله په یوه مرکه کې وایي، زه په جزیره کې ژوند کوم، بار وړونکې بیړۍ وینم یوه او بله خواځي. داسې نه ده چې زه به یوازې د یو ښار وم یا د یو کلي یم، یا داسې چې د هیڅ ښار او کلي به نه وم، زه د هر کلي او هر ښار یم. فرانسه مې یوازې د اوسېدو ځای دی. ښایي همدا دلیل وي چې لوکل زیو هر څوک د ځان لیکوال بولي. هر څوک ځان هغه ته نږدې احساسوي. هر لوستونکی فکر کوي چې د هغه تر څنګ دی یا یې لیکل د ده د ژوند په اړه دي. نو په دې توګه د نړۍ په هر ګوټ کې ارومرو هر لوستونکی د خپل ژوند یوه برخه یا وړه ټوټه د ده په آثارو کې لیدلی او لوستلی شي.
د 1950 او 1950 کلونو ترمنځ دوی مسلې د لیکوالانو د تمرکز وړ وې. یوه ژبه بل ماده. دوی به ویل یوازې هغه مفکورې یا ایډیاوې موجودې دي چې هغه ولیکل شي او یا بیان کړل شي. په دې معنی کومه مفکوره چې لیکل شوې نه وي هغه شته هم نه. دوی به ویل حسونه او احساسات کولی شي موږ تیر باسي، نو یوازې په شته مفکورو باید باور وشي. دوی په دې باور و چې کلمات شفاف دي او د چارو په درک کولو کې له انسان سره مرسته کولی شي. خو وروسته وروسته چې خلک له تیرو استورو او یا د سرپوستو له نوو استورو سره آشنا شول، بیا یې په دې خبر ټینګار پرېښود. په لومړي سر کې ژبني بیان د نړۍ واقعیتونو ته لاسرسی اسانه کاوه. د دې ترڅنګ بیا غربي فلسفه او ژبه واقعیتونو ته د لاسرسی تر ټولو ښه لار ګڼل کېده. نو ځکه انسان کله کله د پیچلو مسایلو په حل کې له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه هغه مهال یوازې غربي فلسفه او ژبه د حل کلي بلل کېده. لوکلز یو ژبه پرېښود او له دې بار یو ګیس پکې کړې، د ماده را ټینګه کړه او له هغه سره یې د حقیقي اړیکو په تړاو بحثونه وکړل. همدا لامل دی چې د ده د کیسو ډیری کرکټرونه چوپ دي، تر ډیره یوازې عمل ترسره کوي او خبرې ډیرې کمې وي. آن اصلي کرکټرونه یې هم تر ډیره چوپ وي. په یو ناول کې د کیسې اصلي کرکټر بیخي د انسانانو په ژبه نه پوهیږي. لوکلزیو دا نه وایي چې هغه خبرې نشي کولی یا له خبرې کولو سره نابلده دی، خو وایي دا ژبه یې نه ده زده، د ځینو خلکو په خبرو نه پوهیږي. هغه داسې شخص دی چې تر ژبې او خبرو ډیر له طبیعت او مادې سره سروکار لري. آن کله کله مابعد الطبیعي حالت هم خپلوي، یعنې د داسې څیزونو او یوه داسې طبیعت په اړه هم خبرې کوي چې انسان په سترګو نه دی لیدلی، خو دی یې په فانتیزي یا خیالي نړۍ کې جوړوي.
لوکل جیو د پاناما له سورپوستو سره تر ناستې ولاړې هم دا خبره دار کړه چې دوی د ژبې او خبرو دومره پروانه ساتي، خو دا یې هیجاني کوي چې څنګه د چلن او عمل له لارې حقایقو پیژني او له نړۍ سره تر دې ډیر ځان بلد حس کړي. همدا د یو لیکوال رسالت دی. همدا چې پر لوستونکي جادو وکړي، انسان ته دا اسانه کړي چې د ځینو نښو نښانو له لارې واقعیتونه وویني. دوی په کلماتو نړۍ مطالعه کوي، دوی د کلماتو له لارې کولی شي واقعیت وویني، نړۍ وویني او طبیعت وویني. لوکلزیو وایي د یو لیکوال دنده دا ده چې خپلې داخلي او بهرنۍ تجربې د قلم په واسطه خوندي کړي. هغه په حقیقت کې د زلزلې د ثبت د ماشین په توګه دنده ترسره کوي. په دې توګه هغه د داسې څه په لټه کې دی چې انسان طبیعت خوروي او په انساني ژوند کې اغیز لرلی شي. لوکلزیو له 1918 زیږدیز کاله تر 1920 زیږدیز کاله پورې د پاناما ځنګلونو ته لاړ او هلته یې د امبرا د سورپوستو له یوې قبیلې سره وخت تیر کړ. د سورپوستو له فرهنګ سره د ده مینه له ګڼو آثارو لیدلی شو. له 1920 زیږدیز کاله وروسته نیو مکزیک ته لاړ او د دې ایالت په پوهنتون کې د ادبیاتو دکترا واخیسته. په 1908 زیږدیز کال کې د مندو او کیسې کتاب خپور کړ. په 1909 زیږدیز کال بیرته خپل اصلي ټاټوبي ته راستون شو.
د بیابان یادښت ناول هم د لوکلزیو یو بل مشهور اثر دی. د اثر یې د پل موران مشهور ادبي جایزه هم ګټلې ده. لوکلزیو دمګړی په فرانسه کې د هغو لیکوالانو له ډلې دی چې اثار یې تر ټولو ډیر پلورل کیږي او مینهوال یې ډیر دي. ده په 2008 زیږدیز کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. له دې سره یې شهرت نور هم ډیر شو. وروسته له دې نه یوازې په فرانسه بلکې په اروپا، امریکا او ځینو آسیایي هیوادونو کې هم د لوکلزیو نوم مشهور شو او اثار یې لوستونکي پیدا کړل. ډیری لیکوالان وایي چې له ماشومتوبه یې له لیکوالۍ سره سروکار نه و، خو جان ماری بیا د ډیرو لیکوالانو پر خلاف له ماشومتوبه د لیکوالۍ سره مینه لرله. داسې ښکارېده لکه لیکوالي چې له ماشومتوبه په خټه کې وي. له اووه کلنۍ یې لیکوالي پیل کړه. لومړنۍ لیکنه یې د سمندر په اړه یو کتاب و. دې بهیر ادامه پیدا کړه تر دې چې په 23 کلنۍ کې په 1903 زیږدیز کال کې خپل لومړنی اثر وړاندې کړ او په نړیواله کچه مشهور شو. مخکې مو هم یادونه وکړه چې دې کتاب تر چاپ وروسته د فرانسې مهمه جایزه وګټله. د دې جایزې ګټل د دې سبب شول چې د ځوان جان ماری نوم د کنکور جایزې د ګټونکو په لیست کې هم راشي. دقیقا همدا وخت د لوکلزیو د بریا او کاري پرمختګ پیل و. له دې وروسته نو جان ماری لوکلزیو په نړیواله کچه د یوه ځوان لیکوال په توګه راڅرګند شو.
نقادان په دې باور دي چې ژان ماری ګوستاو لوکلزیو په حقیقت کې یو مبتکر او قانون ماتونکی دی. دا یې داسې کس دی چې خپله پښه د قانون او حدودو له پولو اړوي. لیکن یې کاملا خلاق او ښکلي دي. د هغه د شهرت ستر لامل همدا خلاقیت او د قوانینو ماتونه ده. دی تل هڅه کوي د اوبو د مسیر پر خلاف لامبو وکړي، خو ډیر وخت دغه لامبو ورته خطرناکه تمامه شوې ده. همدا لامل و چې په 21 میلادي پیړۍ کې خپل سبک او لیکلوری په بشپړه توګه بدل کړي. له دې وروسته یې ناولونه ناراحت کوونکي، له دردونو ډک او له عذابه مالامال نه وو. ده پریکړه وکړه چې له لا ډېر احساس ډک ناولونه ولیکي، څو په دې توګه لا ډېر لوستونکي خپل کړي. ډیری لیکوالان په دې باور دي چې د جان ماری دا کار او د مسیر بدلول تېروتنه وه، بلکې هغه باید خپل سبک ته ادامه ورکړې وای. منتقدان وایي چې باید خپل اصلي سبک په لیکوالۍ کې تر پایه وساتل شي. بلخوا بیا ډیر لیکوالان په دې باور دي چې هغه د مخاطبانو لپاره لیکل کوي، نو باید د دوی خبرو ته درناوی ولري او د دوی خبرې واوري. لا دې ټولو سره سره جان ماری ګوستاو لوکلزیو یو پیاوړی لیکوال دی. د هغه بیابان نومې ناول هم ګڼې جایزې ګټلې دي. د فرانسې د ادبیاتو اکاډمي ورته په درنه سترګه ګوري او هغه د فرانسې په تاریخ یو له مهمو او پیاوړو لیکوالانو بولي. د دې ترڅنګ په 1994 زیږدیز کال کې په فرانسه کې د یوې معتبرې ادبي مجلې له لوري یوه نظر پوښتنه وشوه. په دې نظر پوښتنه کې ډیری فرانسویانو ویلي وو چې جان ماری د فرانسې د ادبیاتو په تاریخ کې یو له تر ټولو پیاوړو او سترو لیکوالانو دی. د نقادانو په باور دا یو ستر ویاړ دی چې ډیر کم کسان به یې ترلاسه کړي، ځکه فرانسه له لسیزو راهیسې په ادبیاتو، ادبي بحثونو او ادبي تولیداتو کې خورا ستر نوم دی. نو داسې کم لیکوالان به وي چې له دې ویاړه برخمن شي.
جان ماری ګڼ آثار لیکلي دي چې ځینو ته یې دلته کتنه کوو. تر ټولو مشهور اثر یې د سرو زرو پلټونکی نومیږي. دا کتاب د دې ځوان لیکوال له تر ټولو مشهورو او له عواطفو ډک اثر دی. ښکلې صحنې لري چې هیرې به مونشي او له احساساتو ډک کتاب دی. په دې کتاب کې د یو انسان د ژوند وضعیت انځور شوی دی. د الکسیس په نامه یو ځوان په کلي کې له خپلې کورنۍ سره جنتي ژوند لري. هغه د فلکیاتو په اړه او همداراز د بوټو په اړه خبرې او پلټنې کوي. یو وخت د ورک شوي او پخوانی خک شوي ګنج یا سرو زرو په پیدا کولو پسې وځي. له دې وروسته یې ژوند جنجالي کیږي او له لارو ګودرو تر تیرېدو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې ډګر ته رسیږي. ښکلی نثر لري. شعر ته په ورته نثر یا موزون نثر لیکل شوی دی. لوستونکی له لوستلو خوند اخلي او په زړه پورې صحنې او پیښې دای له ځان سره بیایي.
تر ټولو مهم اثر یې بیا بیابان یا بیدیا نومیږي. د سویډن د ادبیاتو اکاډمۍ د دغه کتاب له امله په زلونو د جان ماریو ستاینه کړې ده. د دې کتاب موضوع یې ډیره خوندوره او مهمه بللې ده. دا ناول لومړی ځل په 1980 زیږدیز کال کې چاپ شو. په دې کتاب کې دوه بیل داستاني موضوعات مخ ته وړل کیږي. په دې کتاب کې د یو ځوان هلک او څو بدنامه جنګیالیو کیسه راغلې ده. جنګیالي د فرانسوي ځواکونو د حضور له امله له خپلې خاورې شړل شوي دي. دوی د یو مشر او رهبر په لټه کې وي تر دې چې له دې ځوان هلکه مرسته غواړي. په دې ناول کې د لالا په نامه هم یو شخصیت موجود دی. دا د دې جنګیالیو لمسی وي. په ناول کې رهبرۍ ته د رسیدو، د مشر کیدلو، جګړو، مبارزو او ویوي مینې جالبې صحنې راغلي دي. د نقادانو په باور دا ناول رښتیا هم په لوستلو ارزي.
په 2008 کال کې د ادبیاتو په برخه کې د نوبل بنسټ اعلان وکړ چې د دې کال د جایزې ګټونکی ګوستاو لوکلزیو دی. نوبل بنسټ وویل چې د هغه په ناولونو کې ناندری او په احساساتو کې د لوستونکو ډوبول تر ټولو مهمې ځانګړنې دي. د نوبل کمیټې غړو وویل چې د دا اثر پر چاپیریال ساتنه خورا ډیر اغیز لري. د نوبل بنسټ ویلي وو لوکلزیو یو مبتکر او ځانګړی لیکوال دی. شاعرانه ناندری جوړوي، احساسات لیږدوي، خپله پښه له انساني محدودو اړوي او د یوه نوي انساني تمدن د جوړېدو او رامنځته کېدو په لټه کې دی. درن اوریدونکو، نننۍ څیرې خپرونه مو د نوبل د یو ګټونکي لیکوال په اړه وه. تر بلې خپرونې چې بیا له یوې بلې څیرې سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په بخون کې خدای سپارم. ښې چارې.